سلامونه ستلی مشه په کابل کې د شپې نه بجې شوې د خبرونه ته مو زه فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازاد رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه راپورونه به هم درته پکې ولرو. پیل به له خبرونه وکړو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د پایدار سولې د غرض اساسي حقونه او ازادیو لپاره د افغانانو ملاتړ کوي. غلی بینټ نن سهار په ټویټر د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي اختر د شکرانې او زغم درزښتونو لپاره زموږ تعهد څرګندوي. نن په افغانستان او د نړۍ په اکثر اسلامي هېوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې دې اختر ته سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 8 میلیونه وګړو ته رسیږي چې 6 میلیونه یې له قاطع یو ګام واټن لري. د افغانستان پوخانی ولسمشر حمید کرزی وایي د نجونو پرمخ د تعلیمي مرکزونو د دروازو تړل او د ښځو له کاره منع کول د هېواد پرمختګ او پارزان بسیاینې په وړاندې لویې خنډ دی. ښاغلی کرزی تېره شپه د کوچني اختر په مناسبت په یو لوړ ټویټونو کې له طالبانو وغوښتل چې ژره تر ژره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او د کارکوونکو ښځو د راستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. روسه له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 نیټه پر افغانستان واکمني ترلاسه کړه، له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې وتړلې. بیا یې د 2020 کال په سپتمبر کې د طالبانو حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړې. د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا پوخانی رئیس عبدالله عبدالله تېره شپه هم په یو لوړ ټویټونو کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شتو ستونزو د هواري لپاره اړینه ده چې د خلکو اساسي غوښتنو ته پام وشي، لکه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د طالبان حکومت پر افغانو میرمنو په داخلي او بهرني او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو بندیز ولګوه. بیا یو نامه د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د افغانستان اوسنۍ واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې هیڅ افغانه میرمن له دې سازمان سره د کار کولو حق نه لري. د طالبانو حکومت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانو میرمنو د کار کولو بندیز د افغانستان داخلي ارزښتي مسله ده او ویلي دي چې ټولې خواوې باید د دې عمل درناوی وکړي. دا افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر وایي دا او د هغې ټیم په نورو حکومتونو، نړیوالو سازمانونو او خصوصي سکتور کې له نورو اړخونو سره د سوله ییز او سوکاله افغانستان د تحقق ملاتړ کوي. داسې افغانستان چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. میرمن ډیکر د اختر په مناسبت په خپل غږیز پیغام کې د هغو زرګونو نارینه او ښځینه ومننه کړې ده چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ای ځانونه وقف کړی دي. ملګر ملتونو ویلي په غیر دولتي مؤسسو او د ملګر ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو د کار مخنیوي د بشري مرستو رسول لپاره د دوی کارونه اغیزمن کړی دي. او د اوکراین پوز نن ویلي روسي د سختو زیانونو لګولو سره سره د اوکراین پر ختیځ خار بخمود خپل پوزي عملیات شدید کړی دي. په همدې حال کې پر کیف او پولواتا سیمې د بې پیلوټه الوتکو حملې شوې دي چې زیربناو ته زیانونه اړولې دي. بلخوا د اوکراین متحدان د اوکراین ځواکونو ته د اضافي پوزي ملاتړ برابرولو لپاره په چمتووالي بوخت دي. د کیف پوزي ادارې مشر سرهی پوفکو نن ټلګرام ویلي د اوکراین هوایي مدافع تیر شپه د کیف پر فضال په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی اته بي پلو ټالوته کې کشف او ویشتل دي. نن د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کوچني اختر نومړی ورځ و. یو شمېر افغانان وایي سږ کال اختر بې خونده دی او د پخوا په څیر په کې شور نشته. دوی د سګنی کوچنی اختر بی خوندی د افغانانو اقتصادي ستونزې او فقر یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
په خارونو کې د موټرو د تک را تک شور خو میشت وګړي د اختر د بی خوندی کیسې کوي. د طالبانو تر واکمنې لاندې دویم کوچنی اختر، خو یو شمېر افغانان وایي د اختر د تیر په څیر خوند نه لري. د تخار ولایت اوسیدونکی فریدون وایي کوچنی اختر په داسې حال کې راورسید چې خلق له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي. هغه ازادي رادیو ته وویل
نیت د سن هدار سره چا چې روغ غوړي پلیسي ما هم د خلکو اقتصاد لکه جالب چیز اقتصادی وضعی خراب بوده، پیسی نشته، کاروبار نشته، اختر پا پیسو که کاری چی پیسی نیم اختر چندان خان نلری.
د زابل ولایت اوسیدونکی جمعګل بې امنیت له پخواښه ګڼي، خو په وینا یې د خلکو مینه له اخترونو سره کمه شوې. د هغه په خبره ډیری کسان فکری سکون نه لري.
نن کوچني اختر اوله ورځ ده، تیرو اخترو سره تفاوت او توپیر شته. یو اساسي توپیر یې دا ده چې تیرو کلونو کې اخترو به ښه جوش او هغه شوق مستي پکې وه، ډیره وه. اوس نسبتا هغه شوق شوق مستي بیروبار نسبتا کم ده. تعداد خلق د فقر فقر په اساس نشي کولی چې مثلا اخترونه یا سګنۍ کوچنی اختر په هغه طریقه چې باید ولمانځل شي ولمانځل.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خوشبو بیا وایي چې په تیرو اخترونو کې له خپلو ملګرو سره له اختر دوه ورځې وړاندې د چکر لپاره چمتووالی نیوه، خو د هغې په وینا چې په دې اختر کې پارکونه بند دي او د چیرته تک لپاره هیڅ اراده نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
باندې لکه لاړ شو یو چیرته چکر لپاره، خو دلته چې دا پارکونه هم بندي نجونې لکه ځینې کورنۍ اجازه نه ورکوي او هغوی هم نځي. ما سره لکه تفاهم داسې برابر نه دي چې لاړ شو هلته که طالبان ونیسي او که مونږ ویسو یا سې، نو داسې ستونزې ډېر دي ځکه دلته پارکونه بندي او رستورانتونه هم بندي.
سعودي عربستان د اپریل 28 د جمعې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړه. د عربستان له دغه اعلان سره د طالبانو حکومت هم تیره شپه د افغانستان په وخت شاوخوا 10 بجې د جمعې ورځ په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړه. له بلې خوا به یو شمېر پخوانیو سیاسي چارواکو په خپلو اخترییزو پیغامونو کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د دوی په اخترییزو پیغامونو کې تر ډیره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره په جدي کار کولو ټینګار شوی. د طالبانو مشر ملا حبت الله اخوند بیا په کندهار کې د اختر له لمانځه وړاندې وینا کړې او د وینا ډیره برخه په افغانستان کې د اسلامي نظام پایښت ته ورټولوه. هغه ویلي په افغانستان کې هیڅ کفري قانون د نافذېدو وړ نه دی او که نافذ کېدو لپاره یې هڅې کېږي په وړاندې به یې جدي ودرېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ملګری ملتونه وایي د نړۍ د هیوادونو له ځانګړو استازو سره د دغه سازمان د سرمنشي د غونډې هدف به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل نه، بلکې په افغانستان کې د شته ننګونو د هواري لپاره د اجماع پر رامنځته کېدو متمرکز وي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال ویاند فرهان حق د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد د سهشنبې په ورځ وویل چې دغه سازمان په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر شرایطو یو کنفرانس جوړ کړي. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د افغانستان په اړه د دوی غونډه به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې متمرکزه نه وي. دغه سازمان د مرستیالې ویان فرهان حق د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دغه غونډه چې ټاکل شوې د مې په لومړۍ او دوهمه په دوحه کې جوړه شي، په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د یوې اجماع پر رامنځته کولو تمرکز کوي. هغه زیاته کړه
د مې په اول او دوهمه د دوحه کانفرنس د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره نه دی او موږ نه غواړو چې په دې اړه کومه اندېښنه شتون ولري. دا غونډه چې په یو بند او خصوصي چاپیریال کې ترسره کیږي، موضوع د موجودو ننګونو په اړه د واحد اجماع رامنځته کول دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوترش د طالبانو لخوا د دغه سازمان په دفترونو کې د ښځو د کار له محدودیت وروسته د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې کوربه به وي. تر دې مخکې د ښاغلي ګوترش مرستیالې امینه محمد د سه‌شنبې په ورځ د امریکا په پرنس ټاون پانتون کې د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې غونډې د جوړولو خبره کړې وه چې د هغې په وینا د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر شرایطو به هم خبرې وشي. میرمن محمد وویل نه پوهېږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او که نه، خو د ده په وینا پر دې موضوع باید خبرې پیل شي. هغه څه چې د افغانستان دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. خو د سیاسي چارو کارپوه تمی ماسی په دې نظر دی چې طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې د دوحې د هوکړې خلاف عمل کړی. هغه څه چې د ده په وینا د نړیوالو لخوا د دوی په رسمیت پیژندلو مخه یې نیولې ده، هغه ازادي راډیو ته وویل
حکومت طالبان د مانا ویلی که قدرت ته د کابل به دست گرفتن
طالبان له هغه وخت راهیسې چې حکومت یې ونیو په دې لټه کې دي چې سیمه او نړۍ په رسمیت وپیژني. خو د دوه کالو په تیریدو سره هیڅ هغوی د یو مشروع حکومت په څیر په رسمیت نه دي پیژندلي، د دې لپاره چې هغوی د یوې سیاسي معاملې په بدل کې په زور او د دوحې تړون په خلاف قدرت ته ورسېدل او اوس هم قدرت یې انحصار کړی. وروسته له دې چې د ښځو ضد سیاستونه لري او همدارنګه هغه فشارونه چې د ملګرو ملتونو په دفترونو او انجوګانو راوستي، ټول د هغه تړون په خلاف دي چې په دوحه کې لاسلیک کړی و.
تمیم اسی زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان څخه د وتلو په اړه هر ډول پریکړه چې کیږي مسؤلیت به یې بیرته د طالبانو پر غاړه وي، ځکه د ده په وینا له افغانستان څخه د ملګرو ملتونو په وتلو سره به د افغانستان پر خلکو یو نه جبرانیدونکی اقتصادي او بشري ناورین رامنځته شي. د ښاغلي اسی په وینا له افغانستان څخه د ملګرو ملتونو په احتمالي وتلو سره به یوازې افغانان قربانیان وي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دوحې د ناستې د ترسره کولو او د هغوی د بندیزونو د لغوه کولو په اړه وپوښتل، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو د ښځو پر زده کړو، غیر دولتي ادارو کې کار، سفر او نورو محدودیتونو تر څنګ د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم له کار کولو څخه منع کړي دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اختری ورکول یو لرغونی رسم دی چې اوس هم ترسره کیږي. اکثره د اختر په ورځو کې مشران پیسې، ډالۍ یا خواږه کشرانو ته د اختریزې ډالۍ په توګه ورکوي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي د اختر په لومړۍ ورځ کشران د مشرانو لاسونه ښکلولو ته ورځي او له هغوی اختری اخلي. په دې راپور کې مو همدې دودونو په اړه خاطرو ته کتنه کړې ده.
اختر چې د مسلمانانو له جشنونو څخه یو دی، په بیلابیلو دودونو او رواجونو سره نمانځل کیږي. د اختر په ورځ اختری ورکول یو له هغو دودونو څخه دی چې په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې هم شته. دا رواج داسې دی چې د اختر په لومړۍ ورځ د کورنۍ ټول غړي د مشرانو لاسونو ښکلولو او مبارکۍ ته ورځي او په بدل کې پیسې، خواږه، جامې او نورې ډالۍ د اختری په توګه ترلاسه کوي. یو شمېر افغانان چې په تیره کې په اختریزې ډالۍ ترلاسه کولې وایي جالبې خاطرې ترې لري. د کابل اوسیدونکي خاتون وایي
زرشان وختونو زمون کور ته خپلوان ډېر راتلل. زمونږ اخترۍ به یوه روپۍ یا یو قران و. وروسته د داود خان په وختونو کې مو 5 روپۍ اخترۍ اخیسته. د کمونستانو په وخت کې مو هم اخترۍ اخیسته. شمېر یې لږ ډېر شو. د مجاهدینو وخت کې مو هم اخیسته. ورو ورو لویان شو، زاړه شو، د لمسیانو څښتنان شو. خو اوس ماشومان ته خلک دومره اخترۍ نه ورکوي، یوازې نږدې خپلوان یې ممکن ورکړي.
د هرات ولایت اوسیدونکي فرشته وای له اختری اخستلو او اختری ورکولو خې خاطرې لري.
یو خجلو خاطره وایم چې ماته اختری راک دیو لاس نه اختری وخت د پلار مورسخه بیرته د من هغه اختری بیرته لار ما کوچنیان ته خپل خورانه دا ورک.
د بل خلای توسیدونکې لطیف وایي دا رسم د دوی په کورنۍ کې د ماشومانو لپاره دی او ماشومانو ته اختری ورکول کیږي.
د اختری ورکول په ځانګړې توګه د کم عمر ماشومانو لپاره دی. دا رسم په کلیو کې ډیر وي. د اختری ورکولو تر څنګ ځینې نورې سرګرمۍ لکه هګۍ جنګول یا مردکۍ یا هم تشلی ګټل په ځینو کلیو کې رواج دي.
د یادونې دی چې په افغانستان کې په کوچنۍ یا د روژې اختر او په لوی یا قربانۍ اختر کې د اختری اخیستلو او ورکولو تر څنګ نور رواجونه هم خلک پالي، لکه نکروزې کول، ګاونډۍ ته خواږه ویشل، کوژدنو ته اختری ور وړل، د خپلوانو لیدل او داسې نور رواجونه چې په دې کې ډیری اوس د بېلابېلو ستونزو له امله پیکا شوی دی
زنه پیم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته ی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
اختر د لیدنې او کتنې جشن دی خو د یو شمېر افغانانو په خبره د ټولنیزو رسنیو پر رامنځته کېدو د اختر ورځو دا دود پیک شوی دی د دوی په وینا اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو ترمنځ پخوانی مینه او تګ راتګ نه دی پاتې خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان بیا ټولنیزو رسنۍ ګټورې بولي دا راپور درته لرو خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو تاسو نه غوښتنه کوم چې دا مجله هم را سره واوري
نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي نفیسا د کابل ښار اوسېدونکي وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لرې ځایونو څخه راتلل خو اوس هر څه بدل شوي
پخوا چې موبایلونه نه وه ډېر ښه وو خلک به راتلل په اختر کې د لرې ځایونه به راتله د ولایاتو نه به راتله او مونږ ته به معلومه هم نه وه چې څوک راځي مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي مینه هم ورته رقمه شوې ده د لرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي
اندیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کله نا کله خلک کولی شي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم د اختر مبارکي ورکړي
زما خپل فکر دا غسی دی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي هغه دې د دې پر ځای چې میسج له لارې یا پیغام له لارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي نو ښه د یو بل وبیني خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي خو خلک چې له یو بل لرې دي مسافر دي په نورو وطنونو دي هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بدنه ده
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي په هند کې یو افغان محصل جواد پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي د ده په خبره اوس چې نشي کولی خپله کورنۍ له نږدې وګوري ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندویي کوي ځکه چې اوس ډېری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې یا ډېری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کېږي
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي د دوی په وینا اختر یو فرصت دی هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري لکه اختري وړل د اختر دسترخوان جوړول د اختري ورکول او اخیستل او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم
د
په غزنی کې د قران کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري او لدی به مو هم خبر کړو چې د قران شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شعرونه ژباړلي. دا کتاب چاپ ته چمتو شوی. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یوه پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځیو د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو، هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا ته ټرین کړو.
د عکسونو د اخیستو له یوه هنرمند سره غږېدلی یم چې عکس څرنګه ښه راځي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي، چې مهم شی دغو نقطو کې باید ووسي.
ورانی بابا ورې چې په غزنی کې د روژې مبارکې په وروستیو کې د قران مجید درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دې نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شوی قران کریمونو لنډ تاریخ ختم شو. قران کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کانو، پوستکي او داسې شیانو لیکل کېده چې بیا وروسته د حضرت عثمان په وخت سره راغونډ شو. لننه څلور سو درې نوي کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخه چاپ کړ. لدی دریمه نسخه سره په لاتینی ژبه ژباړه هم خپره شوه، داسې چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتینی ژباړه وه. د قران کریم څلورمه نسخه بیا جرمني یهود گوستاف فلوجل په 1340 کال کې خپره کړه. تر دې نږدې یو پیړۍ بل نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپېده چې اکثر دیني عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلې چې دیني اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم الهنغاري په نوم یو کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې د ته اجازه ورکړي چې قران کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جر بحث وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې بل قران کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قران کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو علت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یو خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قران شریف خبرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتی وتوانېده چې قران کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قران کریم د پاڼو کیفیت ښه نه و. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتی چاپ شوی قران کریم په شکل کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دینی عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلا مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قران کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قران کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جوماتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې دي. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې ننداري ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسیمه راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادۍ رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم الشان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات تر ترلاسه کول دی.
د روزی مبارک میاسی په ویاړ د قران کریم او درې ورځنی نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري ویشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قران کریم د نندارتون په لار باندې چولې او د دې ترڅنګ باید نور پروګرامونه هم په لار باندې واچوي ترڅو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قران عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخېدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینې. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وه؟ شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپید چې بهیږي. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېرېدو ده، مینه زی درومي. ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي، اونۍ تیریږي، نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي، شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوری کړی و. د ده د شعر تر څنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه ښاغلي منلی ژباړلي دي او د خبري او سندرې په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې ښاغلي منلی په کابل کې ژباړلي دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې پخوانه ځینې شعرونه ژباړلي وو.
متفرقه غوندي بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوره وره وه خیرونه بهر خواته تلل یو نظر راولوېده چې دغه ژباړې چې ما کړې دي که درګې پراخې کړم او بیا اخر مې یوه طرحه فکر ته راغله چې د پنځو قارو د پنځوسو شاعرانو شعرونه راټول کړم نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وه چې په ناروغي کې کېدای شي چې ځینو مسایلو ته دقیق ډېر نه شي؟
نه، خو دا خو د ناروغۍ حالت و. فکر کوم چې دا یو ډول پرتې غوندې یو حالت و چې لکه څوک چې پرته وایي، نو منطقي فکر مې نه کوه. البته یو مصروفیت هم وه او د ناروغۍ کې بل کار هم نه کېده. فکر کوم چې داسې حالت و.
تاسو په دې ژباړو کې له نورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. ځینې دوستان مې چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډاډ او اطمینان پکې نه شته. طبعاً په خپله مې چې څه زده وو هغه وو او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګریزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې ژباړلي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي انګریزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې. هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې هسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې، د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. دا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنې د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه،
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځین شان ژباړلی دي، پخوا مو ژباړلی دي
لرو، نو په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه حداقل، نور ژبې مې نه وې زده. نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه ځایه چې په خپله په څه پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول، او په څه شي نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوی دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د رباب کلمه تاسو ځای کړې ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړې ده، څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکي ته ډېره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی ده چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر حداقل وږم ولري. دې خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې تدیم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستونکی د شعر دغه ژباړه داسې احساس کړي لکه د خپل ژبې شعر شي؟
هدف دا و چې لوستونکی د احساس کړي چې دا شعر دی په خپله ژبه کې، که شعر ورته ونه شوی هم د عقل دومره احساس کړي چې دغه شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړی دی چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې هغه رنګ او بوی پکې کم کړم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلی دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه زما مخته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کښې مې مادر وطن ده پیدا کړی د هغې نه تېر شوی یم او په ډېرو شعرونو کښې لکه مخکې مې چې وویل کله کله د اصل متن نه یو څه فاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړې سي دی فکر کوي سي د دې ژباړه آسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاسئ او که نه په ورته وخت کې مو له ډېرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
دلته دوه خبرې دي. یو په هغو ژبو کښې چې زه پې ښه پوهېږم او لټول پکې راته آسانه وو هلته مې شعریت مې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت هغه پکې جوت واوسي او په هغو ژبو کښې چې زه پې نه پوهېږم یا هغه ادبیات چې ما ورسره ډېر اشنا نه وم هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې دي هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستي دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر اشنایي لرم څه چې مخته راغلي هم هغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کښې هم یو سوال دی، مثلا تاسو د 15 قارو شعرونه راخیستي دي، نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي دغه قاری یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبې باندې مې اتکا کړې ده لکه چینایي؟
هدف دا و چې د ډېرو هېوادونو ژبې ته واخیستل شي، یوازې قاری مطلب نه وي که نه د ډېرو ژبو بېلګې وي. پښتو کښې مونږ د ژباړو برخه ډېره کمه لرو او د بېلابېلو هېوادونو بېلابېلو ژبو د شعرونو نمونې
له استاد منلی په مننې یو ځل بیا شعر ته مخه کوو. عابدې سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ږغ ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي په کښکاري د درد څړیکې غرونه نه وایي سندرې انسان خور په کښې کړیکې ګله ستا په ورېښمین زړه کښې د ډبرو سختي ښکاري زما د زړه ورېښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي هغه ځوان ګورئ مین دی زیړ لونګ یې دي راوړي د ګرګرو مینه غواړي د چا سترګې ترېنه ورکې یوه پېغله سانیولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کم د مرګ لیکې ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
شاکس څرنګه واخلو کوم عکس ښه دی مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یوه متخصص نظر او تجربې درسره شریک کړم خوست ته ورځو په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي د هغو ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي دوی د حسیره کال په پیل کې شروع کړي د ښاغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کښې عسکره سیمو ته لاړو چېرته چې د عکسخانې سهولت نه و مثلا خلکو نه شو کولی تر څو ښار ته رسیدګي وکړي یا هغه ځای ته لاړ شي تر څو هغه خپل ماشومان بوځي او هلته عکسونه ورته واخلي او ښوونځی کې شامل شي.
تاسو ویل چې دا هڅې مو پیل کړې، له تاسو سره نور کسان هم شته؟
مګو یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمیري تر 500 ځوانانو رسیدي. مختلف برنامه لري په خار کې، هم په ولسوالیو کې، د معرف په برخه کې، د نشه یي موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، او په ټولنه کې د مطالعې د دود په برخه کې مختلف برنامه کار ترسره.
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دغه برنامه کې یو ډاکټر و چې هغې راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف د کاغذ و چې مثلا د درخت کاغذ و چې همدغه ځوانانو ترسره کړ، دغه مصارف همدغه ځوانانو.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څرنګه پیدا شو؟
څنګه باید ووایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا د ښوونه په روزنه په برخه کې، مثلا هغه ماشومان چې د دوی د جامو واسط نه درلودو، یا د بوټانو واسط نه درلودو، یا د قلم کتابچې واسط نه درلودو، یا د صابونو واسط نه درلودو، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي کور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځیو ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د دوی تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هڅه وکړو چې مثلا د نوي کال په راتلو سره داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نه وي ترسره شوی، او ګټه هم د همدغه ټولنو ته ورسېږي، تر څو دغه فکر ځوانای وساتل شي، تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته شي، او د ټولنې پرمختګ سبب هم وي.
تر اوسه پورې تاسو په خپله څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما هم دغه ټوله پروسه ما مخته بوله، مثلا په کومه سول کې په ګوښه ځون کې ورځ تر شپږ سوه ماشومانو پورې عکسونه وام کړم او چاپم کړم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دي په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمېر تر شپږ زره پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت، کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاست؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمیږي د عکس اخیستو په وخت، سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستي دي چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه که نه هم مخکې دینه چې څه ځواب ووایم، له دینه وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نوښت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نوښت ترسره کړو، که نه خو مثلا دغه اکثر خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیراز ونونو مثلا یو منفي اړخونه و چې دغه دته بیا دا به نن په تاسو سره ورته واغله، دته سبا ته کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اړخونه. په دویم قدم دغه و چې ډیر خلک موږ تشویق کړو، همغږي کړي، تر څو همکاري مې کړی، هغه یو مثبت خبره هم وکړه، تر څو موږ تشویق شو د مثلا دغه پروګرام مختلف دي. دا اکثر اخیستلو په وخت کې ځکه د ماشومانو ځکه چې موږ کوم کلي ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوسو ځوانان په جریان کې چې له کلي مشران تور کې چې مثلا سبا ورځ موږ دغه دغه کلي ته درځو، هغه ماشومان که هغه د نجونو دي او که هلکان دي آماده کړئ، تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوي دي چې ما له ماشومانو عکسونه اخیستي دي، هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو، هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په شاپ کې ایډیټ کړو، هغې نه وروسته بیا ترین کړو. کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو، ډېری ماشومان سترګې کږېږي، چا هغه نظرې ته لاس نیولی وي، مثلا مختلف ماشومان دي که نه، سترګې یو خواته بل خواته اړولې وي، نو دا اسمان ته راځي، ځکه ماشومان شمېر ډېر وي، سړی راحت همدغه وي چې دغه کار زر ترسره شي.
له مدني فعال نقیب الله ځلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي چارو مسؤل میرویس رسولي 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د په دې هېواد کې زده کړې کړې دي، او د عکس اخیستو په برخه کې یې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې،
تجربې یې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه یې څومره عکسونه اخیستي دي.
فکر کوم مثلا د 80,000 تر 100,000 عکسونه مې اخیستي دي.
څو کاله وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کمرا ډیجیټل سوی وا ډیر عکسونه مې اخیستي. لغه نه مې مخکې د کمرو چې هغه فلمونه لري کنه هغه مې اخیسته، د له خاطره چې دغه خرڅ او دغه ډیر و لګ عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشو تقریبا؟
درویش کاله نه زه ډیجیټل کمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کاله به یا په زړو کمرو باندې عکسونه اخیستي؟
د چک جمهوریت ته چې راغلم په 1980 کال کې و، په 1990 کال کې مې کمرا واخیستله او شروع مې کړه د عکسو اخیستلو.
یعنې چک جمهوریت ته راتګ یو کال وروسته د عکسونو اخیستل شروع کړل؟
و مخکې لغه نه مې دغه و
شوق
ډېر علاقه مې درلوده. ما پلارم لږ لږ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپله کمره درلودله
په افغانستان کې.
ما تقریبا له اوو اتو کلنۍ نه کمره پټه پټه اخیستله کمره، او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم، یعنی داسې مې خودلې چې عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کړم، کوم چې عکسونه واخلم چې رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کمرا امتحانوله، داسې حالت ته ورسېدو چې کمرا له مانه ماته شوه، ډېر عکسونه مې اخیسته. آخر پلار مې پوسې چې کمرا ماته ده پوښتنه کړه چا ماته کړې څنګه ماته شوې. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته له ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ.
فقار خو نه
اول فقار سو بالغ تشویق کړم او ویلې چې اورښت په کار و چې وخت لاکس واخلې فلم به تواخلم به زه به درته ترخمي د کمرا عیاریږي او ترخمي عکس واخلې. د پرابلم وخت کې ډېر کسې کوله.
هغه زړې کمرې اوس پیچلې نه وي؟
ډېرې پیچلې وي. اوسنۍ کمرې ډېرې راحت دي. دلخر ته وینې سه یو صحنه کې سه ډېره تیارې ته کوي سه مثلا په خپله کمرې کې د نورسان جوړته وایي څورته وایي څهغه ته ضرورت نه لري. خپله کمرې ته وایي سه دا عکس روښانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي. ته خپله کمرې کې اوس وینې او کوي سه غون کمرې عیاره کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوی وای او تا یو بل دغه په کار وای او نورسان جوړته وایي یا سیاف جوړته وایي سه تاول بتلې هلته به د هغه سویچ کې او برته ویلې سه ته کمرا کې څه سټنګ وای سه دا رڼا سمه سي او عکس درسته راسي. یا تاسو هغه کار کوئ سه هغه یو اوتوماتیک یا هغه اوتومات اپشن لري زیاتره کمرې غوا کوم دلودلې زغه وای نه داسې عکس درته دغه کې ایا ریسې په د کمرې په حساب خپل حسابوي سه کوم ترخمي د عکس کې راځي سه دنه ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نوې کمرو ته راشم د ډیجیټل کمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزین موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شتام اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوتوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس سره رقمي او کیسه رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي څنګه کمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان لونه کار اخلي او د دې لخاطر چې دا وسنې کمرې وړکې دي مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کمرې سې دي چې سړی یو چیرته وو باسي خلک ویني سې یا وکاس ده او هغه خلک د طبیعت نه وځي فکر یې ساکاس لغه باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعه له توزیع
وزي او
اوسنی کمرې وړې دي
او دا خلک فکر کوي چې دا دي سړی ده دا کاس ده دا عکس اخلي دنو یو توریست ده یا دي سړی دل خاطر دا وړکی کمرې ورس دي رواج شوی ده.
تاسو مهم شته اشاره وکړه زه خپل کلس کمرې ته ولاړم کې څوک وایي سي عکس ته اخلم نو زه ستان سره جوړ کوم ته ودرې سي عکس می سم راشي. اما که چرته می پام نه طبی رازی عکس طبی واضح خبره ده. دلته یو بل شی ده، یعنی د پیچلو کمرو یا هغه کمرې سي لکه دا وړې کمرې سي نوي راخلي چې اکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د اکس پو کوالټي کې څومره فرق
دا د وسنې کمرې دا زیاتر سټینګونه د کوي سي خپل د اکاس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه لري مودم لري مګم دلته د کوي سي زیاتر شان خپل تغییر ورکړي تر وړې صحنه سره کمی راسي
دلته یو مهم سوال ده دی یو عالی اکس صفات څه دي
د علی عکس صفات د ریسس زخ پلا عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څرقه می قیافه لري خاندي ځاړي جګرخونه ده زه غته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغه صافي بخیرانه زه غته ګورم د عکس څه داستان متوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري کچرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی کچرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرزن کدا خپګان حالت د سبوتیالتي څه وڅوي یا فرزن یو ونه هغه سیخنه کښه سوي یا فرزن غروب نه ماشامي سه یو څه لمر لیدلې یا مثلا که خوشحالی سهار لمر زلیدلی آیا فکر هدف مول داستان دغس یو داستان ده سلیدی اکثر سمرش
بلکل که شانم ده توکلا باید هم دغا شان په نظر که اونیسی دل خطر تست کفاید نکیسی او سرای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس به حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابق
مطابقي
یعنی کدی یا دا خپه دا فضا هم خپه
چونکه
درک یې دا خو یعنی داسې یو فضا ده دلته یو بل شی بدله انسان پرته نن سبا د لپاره پرسه دا کمرې ډیر زیات شي ودي موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي کایو منظره فرند یو سیند عکس اخلي دی و غره عکس اخلي دی و شار عکس اخلي په دې کې فرند شار عکس اخلي کمال کوم شته به ګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داس شان رانیسی سی مثلا زا عکس اخلم دی خار عکس گورم سی مثلا دیو موتر نیم پا عکس رغلی نیم بیرون دا یا مثلا برعکس یا سرای یا کزی یا انسان مثلا یا لاس مثلا وطلی لده یا رغلی پا عکس که یا وطلی دا مثلا پا خار که یا انسان مثلا زی سرای کوشش که ایسی شخص یا دغه تلات سی دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خلاص خواته یو نفر زی هغه وخت کې خاکس مسه خلاص خواته د مرکز خواته ورسی ته سي وینې سه سړی چپ لاس خواته لاکس ته وځي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاری یو بل قانون دا رسې هغه سي عکس تقریبا د یو دریم جای کې راسي دا نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه سره وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي کنه
منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه دا
او هغه سره هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کی باید
یعنی راستال مهمه ده
راستال
کروانی
دیر مهمه ده در عکس سه پا دری قسمت تقسیم که خط سه دقیقیه لعمودی و افقی نه به حساب دو خطه باسه یعنی تقسیم پا دری قسمت و یعنی دو خطه آلتا دی کنه یا عمودی و افقی در دو خطون سه عمودی و افقی دقیقیه تقسیمه هغه جای کسی هغه دو خطونه به حساب یو بل تا یعنی
خطکی
او منطقه که مهم زینو دیسی ده انسان اتبی عادت یا مغا داغه ورکر سوای دیسی اما دیسی گوری یا توجه نیسی دا باید به نظر که اونیسی
داغه هم مهمه ده کنه فرنجین اکسونه چوک پا بر اخلی زین اکسونه پا اوجدو اخلی یعنی که چرت یو لوی زی چوک اخلی فرنجین یو شار یا کوچه دا باید عرض ده پاموکی کسنگه
نه نظر پا اغا لغشی نسی اکس
بخش نظر په غوړ تل پخ کې چی مهمه دي بعض شیان دي مثلا یو مانه یا مثلا یو چی وګدا ده هغه باید سړی وګدا واخلي داسې سره مثلا که په پارز اخلي هغه نو نیمه مانه نسته او د ساختمان نیمه نسته او عکس نه ځینه پروا نه لري سي ار یا عمودي یا
هغه یعنی مهم نه ده عمودو
نه ده نظر
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کوم شی ډیر مهمه ده او باید برجسته
او دا غواړي د عکس چیرته په حساب استعمال کې چیرته استفاده تر واخلي که غواړي مثلا د انټرنیټ کې واچي نو دا عمودي یا پورتریت لکهنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دا
افقي
افقي
ځکه چې خط هم دسته ده
وو خط هم دسته ده کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم دسته دي
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تر شیکره چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د څه لکه مینه انسان نشته شیکه ولې لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم دستي عالی عکس تشریح سخت ده انسانی تشریح کی لیکن درک آسانه ده هم دسته
بالکل درسته ده یو عکس مثلا زه ما تا زسه ګورم ما د ما ډیر خوښ ده او ډیر چاند به کوینم مګر تاسو ګوري شاید تاسو خوښ نسی او هر عکس مجبور نه دسته در چه خوښی
خو زه فکر کوم که چرته زه هم په عکس باندې هم دسته پوهېدی لکه تاسو چې پوهېږئ بیا شاید نظرونه ډیر مخالف نه وای که څنګه
نه زیاتره خلک سه په د عکس اخیستو کې تجربه ولري یا مینه ولري زیاتره دغه نږدې کېږي سره ډیر
نظر
نږدې کېږي مګر هر څوک سلفي سره یو بل سره هیڅ وخت یو شی نسي کېدی
خو هغه وخت سه هنر سل په سل کې یو شی سو هنر مري مننه ډیره مننه دا سچی رادیو ته به مچلي دا غنمو هم دومره تربلې وې زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم شریوي.